وخت په افغانستان کې له غرمه مخکې لس بجې شوې. په روانه خپرونه کې اوري چې د امریکا د کانګرس یو پخوانی غړی له القاعده سره د اړیکو په تور نیول شوی. نور مهم مطالب هم لرو، خو په سر کې د افغانستان او نړۍ خبرونه. د افغانستان کورنۍ خبرونه معصوم میوند وړاندې کوي.
د امریکا د کانګرس یو پلاوی له افغان چارواکو سره یو ځل بیا د خپل مرستو ژمنه وکړه. د کابل د نړیوالې غونډې د تیاری لپاره د سمون او همغږۍ بورډ پر لسمه غونډه نن په کابل کې جوړیږي. په سیمه ییز او نړیوال خبرونه کې به واوري، د پاکستان ولسمشر د چین د شپږ ورځني رسمي سفر په دوهمه ورځ پرون د چین له ولسمشر سره ولیدل. دا هم بشپړ خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس یو پلاوی چې د افغان چارواکو سره یې د لیدنې لپاره کابل ته راغلی، د افغانستان د ثبات او اداري فساد د مخنیوي لپاره له افغان چارواکو سره یو ځل بیا د خپلو مرستو د دوام ژمنه وکړه. د افغانستان د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر وایي د دې پلاوی مشري د امریکا د کانګرس غړي ریشار پورتر په غاړه لري. پلاوی تېره ورځ له ولسمشر حامد کرزي سره ولیدل او د دواړو هیوادونو ترمنځ یې پر ښو اړیکو بیا رغونې او د اداري فساد په ورکولو خبرې وکړې. څو ورځې مخکې د امریکا د سنا غړي جان مکین په مشر یو بل پلاوی هم افغانستان ته راغلی او په بیلابیلو مسایلو له افغان چارواکو سره خبرې کړې وې. د کابل د نړیوال کانفرنس تیاری لپاره نن په کابل کې د همغږۍ او سمون د بورس ورلسمه غونډه جوړیږي. د افغانستان د مالیه وزارت وین عزیز شمس نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې په دغه غونډه کې به د کابینې یو شمېر غړي په افغانستان کې د مرسته کوونکو هیوادونو او د نورو خپلواکو ادارو استازي ګډون وکړي. همدارنګه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د سمون او همغږۍ په دغه غونډه کې به د نړیوالو مرستو د لګښتونو او د پخوانیو ژبونو پر پلي کولو هم تمرکز وشي. د سمون او همغږۍ بورډ د افغان دولت او مرسته کوونکو هیوادونو له استازو څخه جوړ دی چې په منظم ډول غونډې کوي. افغانستان او پاکستان د پېښور، جلال آباد او کوټه کندهار ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ په غځول موافقه وکړه. د موافقت چې ټاکل شوې د روانې میاشتې پر 14 نیټه د دواړو هیوادونو ترمنځ په رسمي توګه لاسلیک سي. اسلام آباد ته د افغانستان د مالیه وزیر د سفر په ترڅ کې وسوه. د دواړو هیوادونو چارواکو ویلي چې د اورګاډي د دې پټلۍ د غځولو کار به په راتلونکي کال کې پیل سي. د افغانستان د مالیه وزارت د افغانستان د مالیه وزیر ډاکټر عمر زاخلوال په دې سفر کې له خپل پاکستاني صالح حافظ شیخ سره د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي او همدارس د هند له خوا افغانستان ته د سوداګریزو موادو د لیږلو لپاره د پاکستان د ختیځ پولي د کارولو په اړه هم خبري کړې، خو په دې برخه کې لا تر اوسه کوم موافقه نه ده ترسره شوې. او په افغانستان کې د کرکټ مینوالو ته دا خبر لرو چې افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په هالند کې د ډیویژن 1 په لوبه کې کوربه هیواته په شپږو وکټونو سره ماته ورکړه. په دې لوبه کې هالند لومړی بیټنګ وکړ او د افغانستان ټیم یې د 203 منډو هدف وټاکله، خو افغان لوبغاړو وکړای شول چې د هدف د لوبه په 24 اور کې پوره کړي. د پروانو سیالیو کې د افغانستان څلورمه لوبه وه. تر دې مخکې په درو لوبه کې چې د کاناډا، ایرلند او کینیا په وړاندې کړي وې، یوازې د ایرلند په وړاندې لوبه بایللې وه او پاتې ټولې لوبې یې ګټلې دي. او د کابل صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرني اسعارو سره افغاني داسې بدلېږي: یو امریکایي ډالر 50 افغاني او 10 پوله، یو یورو 62 افغاني او 10 پوله، یو انګلیسي پوند 18 افغاني او 10 پوله، یو سعودي ریال 12 افغاني، زر ایراني تومنه 43 افغاني او 40 پوله، او زر پاکستاني کلدارې 1502 افغاني. دا و د افغانستان خبرنه. سیمه ایز او نړیوال خبرنه عصمت څاروان وړاندې کوي.
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري چین ته د شپږ ورځني رسمي سفر په دوهمه ورځ پرون دغه هیواد له ولسمشر هو جین تاو سره وکتل. دواړو خواوو پر امنیتي او سوداګري مسایلو خبرې وکړې. د چین د شینهوا خبري اژانس تر راپور لمخي زرداري او هو جین تاو له افراطیت، بلتون غشتنی او تروریزم سره د مبارزې په باب خبري وکړې. حاضر دمه دواړه هیوادونه د چین په نینکی سیاو هوی نیمه خپلواک سیمه کې د تروریستي ضد عملیاتو ګډ تمرین کوي. د دواړو ولسمشرانو په حضور کې د دوه هیوادونو استازو د کرنې، روغتیا، عدلي چارو، رسنیو، اقتصاد او ټکنالوژي په برخو کې شپږ موافقې لاسلیک کړې. یو ایرانی مقام پرون ومنل چې پر دغه هیواد نوی لګول شوی بندیزونه ممکن د ایران اتمی هلې ځلې ورو کړي. د ایران د اتمی انرژۍ د ادارې د رئیس علی اکبر صالحی دا څرګندونې پر ایران د ملګرو ملتونو د نویو بندیزونو د اخیز په باب د یو ایرانی چارواکي لومړنی اعتراف دی. د ایران رسمي خبري آژانس ایرنا د صالحی په قول وویل که د بندیزونو هدف دا وي چې د ایران د اتمی فعالیتونو مخه ونیول شي، موږ وایو ممکن دوی دا کار ټکنی کړي خو هلې ځلې به ونه درولی شي. تر دې مخکې ایرانی چارواکو په اطمینان نوي بندیزونه بې ګټې او بې اغېزې بللي وو. لویدیز هیوادونه شک لري چې ایران هڅه کوي اتمی وسله جوړه کړي خو ایران دا تورونه ردوي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ویل له فلسطینیانو سره د سولې د مخامخ خبرو لپاره باید مخکې تر مخکې شرطونه کښېنه شودل شي. نتانیاهو چې له ای بی سی تلویزیون سره خبرې کولې په دې باب له څه ویلو ډډه وکړه چې آیا دای به په لویدیځه غاړه کې د نویو یهود میشت ځایونو د نه جوړولو موده چې په سپتمبر کې پای ته رسیږي اوږده کړي او که نه. فلسطینیانو د مخامخ خبرو اترو د تر پیلولو مخکې د دغو میشت ځایونو د بندولو غوښتنه کړې ده. د امریکا ولسمشر کوبا ما چې د سه‌شنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې له نتانیاهو سره ولیدل له اسرائیلو او فلسطینیانو په کلکه وغوښتل مخې تر دې چې په لویدیځه غاړه کې د یهودو میشت ځایونو پر جوړولو د بندیز وخت پوره شي مخامخ خبرې وکړي. د بشري حقونو څارونکي ډلې یا هیومن رایټس واچ په یو خبر پانه کې وویل چې دا ډله له هغو نړیوالو پلټونکو چې په پام کې لري د قرغیزستان د جنوب د جون د میاشتې د تاوتریخوالو په باب تحقیقات وکړي غواړي چې په همدې موده کې د پوز د رول په اړه هم تحقیق وکړي. په خبر پانه کې ویل شوي چې د بشري حقونو د څارونکي ډلې څېړنې ښیي چې چارواکي د عام ولس په ساتنه او د تاوتریخوالو په مخنیوي کې په پراخه پیمانه پاتې راغلي دي. دا ډله همداراز وایي چې د دوی پلټنې ښیي چې شاید د حکومت ځینې افرادو هم په حملو کې لاس لرلی وي. په نړۍ کې د لمر په انرژۍ چلیدونکې لومړنۍ ازمیشتي الوتکه تیره شپه والوزول شوه. دا الوتکه سولر امپلس شرکت جوړه کړې. د هغې و 50 کلن پیلوټ چې تر دې مخکې د جنگي جټ الوتکې پیلوټ وو ویلي چې د لمر په انرژي د دې لمرنۍ الوتکې د الوت په وخت هیڅ راستونزه پېښ نه شوه. د الوتکه چې په ساعت کې یوازې 100 کیلومتر واټن کچ کوي پر لپسې 25 ساعته والوزوله. د دې الوتکې د پیلوټ جامې داسې جوړې شوې وې چې که پیلوټ ته خوب راغلی وای نو په ټکانونو یې راویښاوه. او د نولسمې پیړۍ د انځورګر جی ایم ډبلیو تورنر یو انځور پرون د لندن د ساوت بی په لیلام کې په 9.5 میلیونه او 10 لک پونډه وپلورل شو. د تورنر دا اثر چې په 1990 کال کې کښلی د هغه د څو لیلام شویو انځورونو وروستی و. دا په 1980 کلونو کې دوهم ځل و چې دا انځور چې اوسنۍ روم نومیږي د خرڅلاو لپاره بازار ته راستل کیږي. دا انځور د امریکا په لاس انجلس کې جی پال گیټي موزیم واخیست. تورنر د منظرو پر اسامي کې ډیر شهرت لري. د تورنر یو بل انځور په 2016 کال په 40 میلیونه او 15 لک پاونډ پلورل شوی و.
وخت له غرمه مخکې 10 بجې او 8 دقیقې شوې. په روانه خپرونه کې چې زه حمید بومنه له خپل نورو همکارانو سره په ګډه وړاندې کوم اوري چې د امریکا د کانګرس یو پخوانی غړي له القاعده او طالبانو سره د په اړیکو اعتراف کړی. په بلخ ولایت کې بهرنیو ځواکونو دوه عام خلک وژلې او درې نورې له ځانه سره بیولې دي. د افغانستان د روانو حالاتو په اړه د یو امریکایي قومندان ارزونه او کوم وخت ځینې نور مطالب د روانې خپرونې دویمه نیمایي 19 ګردي میز ته ځانګړې شوې ده. اوس هم د روان خبرونه لومړی موضوع. د امریکا د کانګرس یو پخوانی غړی له القاعده او طالبانو سره په مالی مرستې اعتراف وکړ. د کانګرس د غړی به راتلونکې اونۍ په میزوري ایالت کې محاکمه شي. د به 15 کاله زندانی او ممکن 15 لک ډالر جریمه شي. دا موضوع عصمت ساروان په یو رپورټ کې څېړلې.
د امریکا د عدلیې وزارت پرون وویل چې دغه هیواد د کانګرس یو پخوانی غړي له تروریستانو سره د مالی مرستې په دسیسې کې په لاس لرلو اعتراف وکړ. د ویلي چې په افغانستان کې القاعده او طالبانو ته پیسې لیږلې. د میزوري د لویدیځې ولسوالۍ لپاره د امریکا د فدرالي حکومت د سارنوال بیت فلیپس په وینا مارک ډیلیس لیجنر چې له 1901 څخه تر 1908 پورې د کانګرس د استازو په جرګه کې د میشیګان ایالت وکیل و او د رونالډ ریګن د ولسمشۍ په موده کې په ملګرو ملتو کې د امریکا استازی و اقرار وکړ چې د یوې داسې اسلامي خیریه مؤسسې د استازي په توګه یې کار کاوه چې له نړیوالو تروریستانو سره اړیکې لري. سلیجندر یو له هغو 15 تنو څخه دی چې د AIRA یا د امریکا د اسلامي خیریه مؤسسه په قضیه کې شامل دی. د مؤسسه په 2004 میسوي کال له تروریستانو سره د اړیکو لرلو په تور د امریکا د حکومت له لوري بند شوه. د امریکا د عدلي وزارت د مؤسسه چې مرکزونه په سودان کې دي په دې تورنه کړی چې د ګلبدین حکمتیار لپاره پیسې ټولولې. د حکمتیار ډله د افغانستان د حکومت دوهمه لویه وسلواله مخالفه ډله ده. آی ار ای مؤسسې 50 کلن سلیجندر دې تک مارلې و چې د امریکا په مشانو جرګه کې دا مؤسسه له هغه لیسته وباسي چې د تروریستانو نومونه پکې شامل دي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
اوس هم امنیتی مسائل. په بلخ ولایت کې د خښتو د بټۍ درې تنه کارګران په داسې حال کې د بهرنیو ځواکونو لخوا وړل شوي او دوندورې وژل شوي چې د دغه ولایت امنیتي چارواکي د دې پیښې په اړه خپله بې خبري څرګندوي. خو د دې برخلاف په مزار شریف کې میشتو بهرنیو ځواکونو بیا ویلي چې له افغان امنیتي ځواکونو سره په ګډو عملیاتو کې یو شمېر ویرې بچونکي وژلې او نیولې دي. نور حال را مزار شریف نه د سمې الله غوښتون په دې رپورټ کې.
د مزار شریف ښار د زراعت سیمې اوسیدونکي وایي چې امریکایي پوځیانو د دوی دوه ملکي کسان ووژل او درې تنه یې له ځان سره یووړل. د مزار شریف د لویدیځ لور د زراعت په سیمه کې د یوه تن وژل شوي چوکیدار ورور نصر احمد وایي چې سهار زما کوچني ورور احوال راکړه چې چوکیدار نه دی راغلی. زه د خپل ورور د احوال اخیستلو لپاره د سیمې د ملک لور ته ورغلم. کور ته نږدې د لانجر موټر ولاړ وو او د دوو تنو چوکیدارانو مړي هم پراته وو. امریکایان او امنیتي کسان موجود وو. امریکایانو راته وویل چې موږ سهوان وویشتل. ما ته 50,000 افغانۍ وړاندې کړې چې دغه واخله. له ما څخه په سهمان وویشتل شول. اما وبخه ورور مې 12 ګولۍ وویشتل شوی وو. موږ یې پیسې وانخیستلې. د پیښې په رامنځته شوې سیمه کې یو بل تن له دولت څخه وغوښتل چې دغه پیښه د قانوني وڅېړي. موږ دولت او امنیتي ارګانونه لرو چې د خلکو په دود او دستور ښه پوهېږي.
چې موږ خپل دولت لرو، خپل والي لرو. موږ پوښتنه کوو چې امریکایان زموږ شپه راځي او موږ کورونه مسله کوي، ورځې ټول زخمان کوي، خلک وایي تکوی خلق شهیدان کی داس د حکومت نظر پر موږ د حکومت دغه بشو دسی ده.
خود بلخ له دمی قماندان ویان شیرجان دورانی د مزار شریف خار په دوه امنیتی حوزه کې درمنسته شوی پیغه پړه خپل به خبري وخوده او وی
رویته بردګی هم معلوم نیس و قوت کی در اونجا نشاست کده و هم بر ما تثبیت نشده.
تر اوسه دی وجل شو کسانو هویت نه دی سرګند شوی چې څوک دی او څه ګناه دلوده او دا هم نه سرګند شوی چې سیمه تراغلی قوتونه کورنی دی او که بهرنی. مزار شریف کې مو مش بهرانه ځواکونو سره اړیکې نیولې دي تر څو دا مخته په غوته کړی چې دا کوم قوتونه دي. خو په مزار شریف د حساب ځواکونو په وخت پر شوې خبر پونه کې راغلي دي چې تیر شپه د افغان امنیتي ارګانونو او حساب ځواکونو په ګډو پوځي عملیاتو کې د مزار شریف په اړوند سیمه کې د حقانی په ډله پورې تړلي دوه تنه ویره چون کې ووژل شول او درې تنه یې ونیول شول.
اخو د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د هغې پیښې په اړه تحقیقات کوي چې په ترڅ کې د ایساف ځواکونو په غزنی ولایت کې د ملي اردو 15 سرتیري وژلي او 2 نور ټپیان کړي دي. د دفاع د وزارت وان جنرال ظاهر اعظمي پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دا پیښه په داسې حال کې رامنځته شوه چې د ملي اردو سرتیرو یو کمین نیولی و خو په همدې حال کې د ایساف د ځواکونو لخوا تر حملې لاندې راغلل. دا هغه دا پیخه وغندله او هیله څرګنده کړه چې په راتلونکي کې تکرار نشي. تر دې مخکې هم داسې پیخه سوسو واره تکرار شوی. د امنیتي مسایلو په اړه په یو بل پرمختګ ده چې د برتانیې د دفاع وزیر وایي چې په هلمند کې به په راتلونکو 100 میاشتو کې 3,000 امریکایي عسکر ځای پر ځای شي او د یو شمېر سیمو امنیتي مسولیت به له برتانیا څخه امریکا ته ورسپارل شي. د ویلم فاکس څرګندونې د احمد شیبر په دې رپورټ کې.
امریکایي څوکونه د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د بریتانوي پوځیانو ځای نیسي. دا هغه ولسوالۍ ده چې په افغانستان کې د وژل شویو بریتانوي عسکرو له دریو یوه برخه هلته وژل شوي دي. سنگین ولسوالۍ په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو لپاره تر بلې هرې سیمې ډېره خونړۍ بلل شوې ده. ګارډین ورځپاڼې لیکي چې د هلمند په بېلابېلو سیمو کې به د بریتانوي عسکرو پر ځای نږدې 40,000 امریکایي عسکر ځای پر ځای شي. د هلمند د والی ویان داود احمدی ازادي راډیو ته وویل چې مخکې نړیوالو پوځیانو غوره ګڼله چې هر ولایت بیلو هیوادو ته وسپارل شي، خو اوس داسې ښکاري چې د مختلفو هیوادونو پوځیان په یوه ولایت کې وي. احمدی زیاته کړه چې اوس مهال په هلمند کې د امریکا، بریتانیا، بحرین، دنمارک او استونیا عسکر شته. بریتانویان غواړي چې د هلمند شمالي او جنوبي برخې پریږدي او خپل ځواکونه د دغه ولایت په مرکزي سیمو کې راټول کړي. د هلمند د والی ویان وایي چې دا بدلون د امنیت د ښه والي لپاره رامنځته کیږي.
دا ټول اقدامات د امنیت د ښه والي لپاره دي، امنیت د بدلون لپاره دي چې امنیت ښه شي.
په افغانستان کې د طالبانو د رژیم له ماتې راوروسته د بریتانوي عسکرو د تلفاتو شمیر 312 تنو ته رسیږي چې شاوخوا 100 تنه یوازې په سنگین کې وژل شوي دي. ګارډین ورځپاڼه د سیاسي چارو د کارپوهانو په وینا څرګندوي چې دغه بدلون په هلمند کې د نړیوالو ځواکونو د تنظیم لپاره کیږي، خو ورځپاڼه پوښتنه کوي چې آیا د هلمند لرې پرتې سیمې په دومره تلفاتو ارزي چې وساتل شي چې بریتانویانو ته اوښتي دي. په دې اړه په بریتانیا کې اوږده بحثونه شوي دي. د دغه هیواد د تیر حکومت په وخت کې هم دا مسله څیړل شوې وه چې سنگین په دومره سنگینو تلفاتو په کار ده چې وساتل شي. په سنگین کې د امریکایي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو مسله په روسیو کې، په کاناډا کې د نړۍ د شلو بډایو هیوادونو د غونډې ترڅنګ د بریتانیا سری اعظم ډیوډ کامیرون د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره یاده کړې وه. د بریتانیا سری اعظم ډیوډ کامیرون هر وخت په سنگین کې د پوځیانو له حضور سره موافق نه و. د کاناډا د سفر پر مهال خبریالانو ته لا دا خبر هم وکړه چې د بریتانیا د پارلمان د انتخاباتو تر بلې دورې وروسته به، چې په 2015 میلادي کال کې ترسره کیږي، بریتانوي عسکر په افغانستان کې نه وي.
د برتانی د دفاع وزیر ویلیام فیکس وویل چې برتانوي ځواکونه به د افغانستان د جنوب له یوې کلیدي سیمې څخه وځي او د امنیتي چارو مسولیت به د روان کال تر پایه پورې امریکایي سمندري پل ځواکونو ته وسپاري. بیا هم امنیتي مسایلو ته دوام ورکوو. جنرال ډیوډ بارنو چې یو مهال په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو د قومندان په توګه دنده ترسره کوله، په دې وروستیو کې د افغانستان د حالاتو په اړه یو مقاله لیکلې ده. د مقاله په فاینانشل ټایمز ورځپاڼه کې خپره شوې چې غټ ټکی له اجمل ان څخه ورو.
دغه امریکایي جنرال وایي کله چې د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې د یو نونس میاشتنی ماموریت لپاره د کابل په هوایي ډګر کې له سی 130 ډول الوتکې راښکته شوم، نو د افغانستان په اړه مې فکر کاوه چې د امپراتوریو په هدیره مشهور دی. داسې خلک چې د ښکېلاګرو سره سخته دښمني کوي او اسلامي بنسټپالو ته درناوی لري. چمتو هم چې له دښمنیو، شکونو او تربګنیو سره به مخ شم. ولې د دې برخلاف یوازینی پښتنه مې چې واورېده دا و چې تاسو امریکایان خو به موږ یو ځل بیا یوازې نه پرېږدئ؟ آیا بیا هم همداسې کوئ؟ دا پښتنه چې لا هم ورته ځواب نه دی موندل شوی د افغانستان د اوسني وضعیت پیچلتیا څرګندوي. نه کلونه ووتل خو نړیوال ځواکونه لا هم په دې هیواد کې له سختیو سره مخ دي، او دا دی اوس چې جنرال ډیوډ پیټریوس په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قومندان وټاکل شو، نو نوموړی به په دې هیواد کې له څلورو جدي ستونزو او ازمایښتونو سره مخ وي چې هوارول به یې په جګړه کې د بری معنا ولري، او که حل نشي نو په جګړې کې بریالیتوب ناممکن ښکاري. جنرال ډیوډ بارنو دغه څلور ازمایښتونه داسې په ګوته کوي. لومړی، پیټریوس باید د طالبانو کړنلارې ته ماتې ورکړي. دا بارنو پوینا طالبان تصور کوي چې په دې لوبه کې ټیم ډېرې نمرې لري، او که وخت ووزی په میدان کې پاتې ورسته ټیم به د دوی وي. پیټریوس باید د دې تصور د ختمولو لپاره دوستان او دښمنان په دې باور کړي چې موږ د افغانستان څخه په وتلو کې کوم بیړن نه لرو. د جنرال ډیوډ بارنو پوینا ډیوډ پیټریوس په خپل لومړنۍ وینا کې په دې اړه خو وویل، موږ دلته تر بریالیتوب پورې یو. جنرال ډیوډ بارنو په خپل عادي مقاله کې د پیټریوس په وړاندې د دویم ازمایښت پاړه وایي. ډیوډ پیټریوس باید لومړی د هغو امریکایانو ترمنځ چې د افغانستان له حالاتو سره تړاو لري د نظر یووالی را پیدا کړي. نوموړی اوس کولی شي چې د افغانستان لپاره ملکي او پوځي هڅې سره هماهنګې او پیاوړي کړي. دا کار باید نه یوازې د کومندي او امرونو له لارې وکړي، بلکې دا چاره باید د قناعت ورکولو او جوړجاړي له لارې ترسره کړي. د ډیوډ بارنو دریم سپارښتنه دا ده چې پیټریوس باید ولسمشر حامد کرزی او افغانانو ته قناعت ورکړي چې په جګړه کې لوی رول پر غاړه واخلي. په دې وروستیو کې د افغانستان یو بل سیاستوال ډاکټر عبدالله عبدالله ویلي و چې دیر سره طالبان نشي کولی د دیرش میلیونو افغانانو په برخلیک لوبې وکړي. د بارنو په وینا دا خبره سمه ده. ډیوډ پیټریوس باید خپل افغانان وهڅوي چې له خپلو ګټو دفاع وکړي او په دې برخه کې باید خپل ولسمشر حامد کرزی لوی رول ولوبوي. څلورم سپارښتنه چې ډیوډ بارنو یې پیټریوس ته لري دا ده چې باید پاکستان په دې پوه کړي چې د شرطونو وخت تیر شوی. په افغانستان کې د امریکا د واک په دوام ناباوري د دې سبب شوی چې پاکستان له امریکایانو وروسته افغانستان ته په پام له طالبانو سره خپلې اړیکې وساتي. پیټریوس باید پاکستانی چارواکو ته د پانګونې او له دې هیواد سره د امریکا د اوږدمهالي تعهد مسله بیا بیا ور یاده کړي. ډیوډ بارنو وړاندې لیکي افغانستان یو ټاپون نه دی او ورپورې اړوندې مسلې باید د یو سیمه ییز نظره وڅېړل شي او پیټریوس باید سیمې ته زیات سفرونه وکړي. د نوموړي په وینا د امریکایانو د وتلو د پایل نیټه د 2011 کال د جولای میاشت ټاکل شوې ده. تر هغه وخته باید ډیر کارونه ترسره شي. دا نیټه باید د افغانستان څخه د بشپړې وطنې په معنا نه وي، بلکې امریکایان باید هلته پاتې شي او خپلې او د افغانانو ګټې وساتي. جنرال ډیوډ بارنو زیاتوي په افغانستان کې د ماتې بیه به امریکا، ناټو او خپل افغانانو ته ډیره درنه تمامه شي. وس جنرال پیټریوس زموږ په وړاندې د پرتو شخړو څخه له یوې خطرناکې شخړې سره مخ دی او دا د هغه دنده ده چې موږ د بریالیتوب پوړۍ ته ورسی.
تاسو زموږ غږ له آزادۍ رډو څخه اورئ. اوس هم د کابل چاپ ورسپانې
راهي نجات ورسپانې د افغانستان په کورنیو چارو کې د ځینو ګاونډیو هیوادونو د لاسوهنو په اړه تبصره کړې. د مقالې لیکوال د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف ځینې څرګندونې راخیستې چې ویلي دي پاکستان دې د افغانستان په چارو کې مداخله بند کړي. ورسپانې د دې پاکستانی سیاستوال له قوله لیکلي چې له طالبانو څخه د پاکستان د ملاتړ تیر سیاست ناکامه و او له دې وروسته هم بریالی کېدای نشي. په مطلب کې راغلي چې د نواز شریف دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې هر ورځ ناامنۍ لا پسې ډیریږي. راهي نجات په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور په اړه هم تبصره کړي او ویلي دي چې له دې هیواد څخه د نړیوالو ځواکونو وتلو ته د مهالوېش ټاکنې لپاره اوس مناسب فرصت نه دی. د مقالې لیکوال په دوام کې ویلي چې په سیمه او نړۍ کې د تروریزم خطر جدي دی او باید ورته رسیدګي وشي. انیس دولتي ورسپانې د خپلې نننۍ غنې په لومړي مخ کې کابل ته د امریکا د کانګرس د یو پلاوي دراتک په اړه لیکنه خبره کړې. ورسپانې ویلي چې د افغان چارواکو او د دې امریکایي پلاوي په لید کاته کې تر ډیره په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې او په دې برخه کې په همکارۍ ټینګار شوی. انیس په خپلې سرمقالې کې د غزنی ښار د تمدن او اسلامي ثقافت سره د دې ښار د تړاو په اړه یو مطلب خپور کړی او لیکلي دي چې باید د غزنی ښار د بیارغونې لپاره ډېرې مرستې ترسره شي تر څو د ښار وطنې کې په 2013 میلادي کال کې د اسلامي ثقافت او تمدن په مرکز بدل شي. سرنوشت ورسپانې د افغانستان په جنوب کې د امنیتي وضعیت په اړه لیکنه خبره کړې او په هلمند ولایت کې موجوده وضعیت څېړلې ده. د ورسپانې په مقاله کې راغلي چې برتانوي ځواکونه د هلمند ولایت له سنگین ولسوالۍ څخه وځي او پر ځای امریکایي ځواکونه په دې ولسوالۍ کې میشت کیږي. د راهي نجات د مقالې لیکوال وړاندې لیکلي کوم خوځښت او فعالیتونه چې برتانوي ځواکونه په سنگین کې کړي خلک له دې سیمې نه د دوی وترو ته په ښه سترګه ګوري. خود مقالې لیکوال اندېښنه ښودلې چې داسې فکر کېده چې په سنگین ولسوالۍ کې برتانوي ځواکونه ناامنۍ رامنځته کړي وي او اوس به هغوی چیرته ځي او هغه سیمه به هم ناامنه کړي. سرنوشت د بهرنیو ځواکونو د هوایي حملو په اړه هم تبصره کړي او ویلي دي چې لا هم د هوایي بمبارۍ له امله تلفات موجود دي. د ورسپانې په غزنی ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې د ملي اردو د شپږ تنو سرتیرو وژل کېدو ته په اشاره لیکلي چې دا کار نور د منلو وړ نه دی. د ملي ارمان ورسپانې هم د خپل نن ورځې په غړي کې د پاکستان د پخوانی صدر اعظم نواز شریف د سرګندونو په اړه لیکنه خبره کړي او ویلي دي چې له طالبانو څخه د پاکستان د ملاتړ په اړه یوازې د نواز شریف سرګندونې کافي نه دي، بلکې د نوموړي هیواد سیاست پوهان باید له طالبانو څخه د ملاتړ په اړه د پاکستان د استخباراتي شبکې د فعالیتونو په وړاندې ودرېږي. ورسپانې په دوام کې ویلي هر کله چې د پاکستان له استخباراتي شبکې سره د تروریستانو اړیکې پرې شي نو په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګېدای شي. ورسپانې په بل لیکنه کې په افغانستان کې په ښوونځیو او د پوهنې څانګې په کارکوونکو د حملو له امله هم اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې باید د دې ډول فعالیتونو مخه ونیول شي، ځکه د افغانستان دښمنان یوازې د دولت نه بلکې د لیک او لوست دښمنان هم دي.
اوس هم راپورونو ته دوام ورکوو. په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر او د مرمن د کابل ښار په ځینو سیمو کې د ښار په پاکولو کې شخصا برخه واخیسته. د امریکا سفیر اکنبیر په خپلو ګوتو کاغذونه، بوتلونه، زاړه پلاستیکونه او داسې نور خلپل راټولول او په کثافت دانیو کې اچول. خان محمد سین رپورټ راکوي.
سره له دې چې د کابل ښاریان د چاپیریال له ککړتیا او د ښار له ناپاکۍ څخه شکایت کوي، د چهارشنبه په ورځ د یو شمیر افغان محصلانو په ابتکار د ښار په ځینو سیمو کې د لارو کوڅو د پاکولو یو پروګرام پلی شو. دا محصلان سمو د مخکې امریکا ته تللي او د چاپیریال ساتنې پروګرام ته روزل شوي دي. د کابل ښار د پاکولو په پروګرام کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر او د مرمن له یو شمیر افغان چارواکو سره اوږه په اوږه برخه واخیسته. په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر اکنبیر په داسې حال کې چې زاړه کاغذونه، پلاستیکونه او داسې نور خل پل یې په ګوتو راټولول او کثافت دانیو ته یې غورځول، ویل چې اوس مهال دی هم د کابل ښار یو اوسیدونکی دی او پاک ساتلې د ده دنده هم ده. ده وویل:
My wife and I we're very happy to be here today.
The wobel za aw zama merman der khoshale yu chenan dil ta yo aw da khar pa pakawlo ke bar kha akhlo za aw da safara tul ghadi da zaruri boli che da kabul khar aw cha perial bayad pakusi aw mung pa ke ham bar kha akhlo afghan muhasilan che samo da makh ke de program la lari america ta tlili wo hal pa da cha perial satin is da khri kadi aw us mahal pa kabul ke da mashwari aw policy punun yow tolana joda khade da. د دې ټولنې یو غړي اسد زمیر وویل دوی هڅه کوي چې د دوی د پیشنهاد شو پروګرامونو لالارې په هیواد کې یو مثبت خوځښت راولي. د وویل:
برنامه امروزی ما ارائه طرح پیشنهادی در رابطه با مدیریت مناسب پاکواری یک قسمت.
د وویل: زمونږ پروګرام د پاکوالي لپاره د ښه مدیریت دی پیشنهاد شوی طرح وړاندې کول دي. موږ د خپل انجمن لالارې د ښار د پاک ساتلو ترڅنګ غواړو چې د ښه حکومتداري د ظرفیتونو د لوړولو او د اداري فساد د لمنځه وړلو لپاره هم پروګرامونه ترتیب کړو. د دې پروګرام عملي کول او پکې د امریکا د متحدو ایالاتو د سفیر او د ده د مېرمنې ګډون کول ښاریانو ته ښودلې چې د ښار هر اوسیدونکی که د ده د توان سره سم د ښار په پاکۍ کې برخه واخلي، ښار به په لږه موده کې له ککړتیا پاک شي. په دې هکله د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره له دولت او بهرنیو مرستندویو ادارو هیله کوي چې د ښار په پاکولو کې د لدوی سره مرستې وکړي. د روغتیایي چارو کارپوهان د کابل اوسنی چاپیریال د هر ډول ناروغیو لامل بولي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د ننګرهار ولایت په بیسود ولسوالۍ کې د کونړ ولایت مربوط لږ تر لږه 130 کورنۍ د سیند د اوبو د ډېرېدو له امله بې سرپناه شوې دي. دوی د زیتونو شنو فصلونو ته پناه وړي او له چارواکو د مرستې غوښتنه کوي. مسؤلان وایي چې د هغوی له حاله خبر دي او پر موضوع غور کوي. نور حال له ننګرهار د داود وفا په رپورټ کې.
د ننګرهار ولایت په بیسود ولسوالۍ کې 320 زیاتې کورنۍ د کابل په سیند کې د اوبو ډېرېدو په وجه د بې سرپناتوب ستونزې ته مخامخ شوي. دوی وایي د بیسودو په ټاپو کې په کورونو اوبه وروختې چې له امله یې د قاسم آباد ډاک ته کډه وکړه، خو هلته سیمهییزو خلکو راوشړل او اوس سرپناه نه لري. دوی د اډې د زیتونو فارمونه نیولي او له حکومت نه د مرستو په تمه دي. دوی ازادۍ راډیو ته وویل:
الله کوتبای وڅه وکړ سیند باندې راغی او خندا وته د ډاکټر سره ډاکټر واړه چې سره ډاکټر واړه ولل تر باندې جوړ سره باندې وته د خندا وشو د کلی خلک چې څو ټوله باندې وته دا ول دغه ځان نه دی ولې سوال زای
او موږ تاسو کوم جین راغلی یاست
موږ دا موږ ټاپو نه
نه را ته اوبه چا پرې خو دی ورور کلی خلک را پسرال هغه مغل د ماشیرګ لو قریب ما شومان مړو د تند نه خراب شو هغه چې حکومت کول هغه ونه رسیدل
موږ اصل نه کوناړي
نو کوناړ ته ولې نه ځي
کوناړ کې البته نه ستا کور نه ستا واز اب جرات کې تلې سو کور اسو د جرات نه د کیم پون راغلی و دلته وسې تل هغه ته سیلاب راغی
د مجبورۍ راغلی انده حکومت له تل نه چې حکومت انده ځې پوری وبې دي حکومت نه دا غوړو چې سرپناه دې ته غوړو موږ د زیرشا بابا بچی او دا غو اولادې د پاک وسلو چې لاو ماتیانې سو د الله بندگانې سو موږ سرپناه دې غوړو چې راغلی نه پدې خدا دې شې دې چې باج کسان چې دي هغه په مابین د ټاپو کې دي یو څلو دوه تیا کور نه خاص په ټاپو کې ناشي اوبو لاندې کړي د اوبو نه په مجبورۍ نه راپاچې دي
موږ راغلي سیلاب وهلو کور نه رانوي وړو موږ دې ترالو بس حکومت یو ډاک ته ویوړو ډاکې راته بس راپسې خالو نه وته په تیګو ویشتو او دلته را موږ شپې 12 بجې دلته رالو به دې سوري د پاره
د ننګرهار د ولي وایند احمد زی عبدالزی ویل ولایتي اداره په دې غور کوي چې کډوالو ته یو بل وړ ځای ومومي. د ویل
نن ولایت د ورشل خګري صاحب بل پلو د ننګرهار ولایت په مربوطاتو کې ټولې دولتي ځمکې زورواکو نیولې او یوازې د ننګرهار د سیټروس او زیتونو فارمونه پاتې دي. خلک وایي که شنه فارمونه په دغسې حالاتو کې خلک ونیسي نو د ننګرهار اقتصاد به لا پسې دورانۍ په لور وروسته.